بر با همکارم اجمل ان باشند تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له ارزو غیاسی او له قدرمن میلمه څخه. درنو اوریدونکو، تاسو ته رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسیره شوی دی. د ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي، او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسیره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي، د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. خلیل رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی، او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل، ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
مسلسل پیشنهادهای خدای
عنوانی وزارت دفاع و کورنیو چارو وزارتونه او د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پېښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولي همداراز وویل چې له درې ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنې په 1550 هکتار مځکه یې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. ډانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دوایی دادی کمیسیون کار در افغانستان داخل کل پاره خورا مهم او د ملی وحدت د حکومت له بنسټیز او تعهدات څخه هم در از داده هغه شمنو لړل څخه دی چې مغلن لیواله ټولنی سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه.
آزادي
روسیه غواړي استریس او توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوی ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایي دفاع استریس او توغندی به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نه وي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلی بندیز بیرته لرې کړ. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلي بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورد پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورد پلوي خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغو اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجي شي نوموړی تر څلیرویشت کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږویشتو افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه خبرنا مولا ازاده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات را برسېره شوي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادۍ رادیو داسې رپورټونه موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق 200 کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړي دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونهنیول شي، یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخون پرده پورته کړه. له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروړي.
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلي رحماني له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
زموږ ملګري ډېر دي خو ځکه د هغو څه ذکر وکړه ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکر ده مجاهد، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا فرض کړه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر وو، هغه ناراضه دي هغه مراتن کسوي، خو قلبن دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هېڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرت شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې ډول طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو له خوا را دي. دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوي رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې کسام د طالبانو مشر ډیر پوخا مړ شوی، خو دې زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسېدلي. احمد تکلې په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه نو په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د دې مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات هغه دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې به پور بند باندې خبرې کیږي، دلته به څه تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډۍ ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
که څه هم د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په اړه د هلمند امنیه قمندانې او دولت مقام په رسمي ډول خبرې نه دي کړې، خو ځینې سرچینې وایي یاد ولسوالۍ تیره ورځ دوه بجې په کلي ډول د طالبانو په لاس ورغلې ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سختې جګړې وروسته تېره ورځ ناوخته د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټولې سیمې طالبانو ته پرېښې دي. د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی او د دې شورا غړی مجید اخونزاده وایي ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نامژغۍ له امله طالبانو په لاس ورغلې ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفاتو یادونه هم وکړه خو دقیقه شمېره یې ونه ویل.
نوزاد خو په مکمل ډول نیولی دی، مهمات او هر څه شیان چې دي هغه یې ټوله ولي د ځانه سره، اوس هم د هغو په لاس کې د ولسوالۍ. اوس غواړي هغه چې دوی غواړي دلته عملیات وکړي هغه راله په مساکلاک سره ځای پر ځای شو. اوس مساکلاک جکۍ او سنګین تر تعدید لاندې دی.
هغه ولسوالۍ چې د دې نوزاد څخه همسایتوب لګي هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم راغلي دي. دغه ولسوالۍ مساکلات راغلي دي، غواړي چې په مساکله باندې حمله وکړي او مساکله هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسلې په حال کې وه، د تیرو څو ورځو راهیسې سخت دلیز بریدونه وکړه چې له امله یوازې تېره ورځ اولس افغان سرتېري چې اوه د ملي اردو او نه نور د ملي پولیسو سرتېري دي وژل شوي دي. نوزاد د مساکله ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په مساکله کې سختو بریدونو ته زور ورکړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسلې په حال کې دی ونیسي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط د مساکله ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متری کې د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې پیل کړې دي. که چیرې مرسته ورونه رسېږي دا ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبره ردوي او هلته د څو ورځو روانو جنګونو له امله د طالبانو د دریو قمندانانو په شمول د 115 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزی او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت پاړې کړې وي رات کړې ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د اوښ تلپات پاړه څنه دی ویلي. خو کار یوسف احمدي وایي ولسوالۍ نیولې ده، د افغان پوځ 9 تنه سرتېري وژلي او ګڼ شمېر وسلې او وسایل هم په لاس ورغلي دي. دغه خبرې تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو ښه خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د آثار لودین کې زیات شوی. د دې ادارې مرسیال یحیی محبزاده ازادۍ راډیو ته وویل اوس مال په دې موزیم کې څه باندې لس زره تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره لدی چې د هیواد په ورستۍ او شاوخوا سلویخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زرګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوي او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوي. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیک کولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا 10,000 ورک او بهر ته قاچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډیر خوشحاله یم چې د هیواد ډیر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انستیتیوت په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار یې ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 10,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قاچاق شول. د وویل یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس پېنمې آثار د 2010 شروع کړم، فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ماست.
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس فایل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي، او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قاچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیی محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس کارهای بزرگ هم پیش رای ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنه کړي چې خپل تاریخي ارزښتناک اثار دی پر نورو وپلوري. د دې اثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي بنبه وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو، هغه دا دی چې د ازادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق اوسوه کسان په میدان وردګو کې مصالح کړي چې دغه کسان خلک زوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلی چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو زورونې دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دی. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مصلح کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچري نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 یې غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 یې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغه کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازدي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي او ان زرعي جامې لري. دغه کسانو د 24 کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې زورولي او دغه کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. ان یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان زوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بهسودو د بازار یو دکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي.
د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچیانو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او د یو مشوره سره د دوی خپل کار دا شخصي دغه ده سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، 8 کسه یې زموږ نور بوتله مالونه یې موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو. که دوی سره پاس شو که وسوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي رجوع ته په دې اړه وویل
یک توتیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل، زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو د سهار اته بجو ته وبخي لسیمو بجو ته یو اربیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست والی خبرداري ورکوي چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګیدلي خو لا هم دا هیواد د تریاکو ستر تولیدونکی دی. روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. ترکی سنانوالانو د اپوزیسیون د یو کورد پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د روسیې د کورنۍ امنیتي ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچ کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. او متحده ایالاتو د روسیې او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر درته وړاندې کړو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو، او هغه دا دی چې روسي ویلي دي د اندونیزیا د هغې هوایي الوتکې په تړاو به پرېکړه ویټو کړي چې څه موده مخکې په اوکراین کې نسکوره شول. البته دا الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمه ته راجی شي، خو روسیې ګواښ کړی دی چې دا ډول پرېکړه به ویټو کړي. د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
د مالیزیا د هوایی چلند د مسافر وړونکې الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه. په الوتکه کې لږ تر لږه 298 تنه سپاره وو چې ټول په پیښه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په طرحه کې د دې پیښې د څیړنې د ځانګړې محکمې ته جوړېدو غوښتنه سوې وه. څو هغه کسان محاکمه کړي چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه یې په راکټ ویشتې ده. د امنیت شورا یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړې. د پریکړه لیک متن د مالیزیا د حکومت لخوا جوړ شوی و. د امنیت شورا دریو غړو هیوادونو چین، انګولا او ونزویلا په پرونۍ رایګیري کې له ګډون ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي ویتالی چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
بویم نادیاسه شو راسلیدوونی رازبریوتسه ای وتم ای
له چې تحقیقات به حقیقت څرګند کړي، او هغه کسان چې دارو تکي وشتي او هغه کسان چې دارو تکي د جګړې سیمې ته راهنمایي کړي و مجازات شي. د پریکړه لیک په طرحه کې پر ټولو هیوادونو ژغ سوي چې دغه پیژې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، او کچېری همکاري نه کوي بندیزونه به ور باندې ولګیږي. د کوالالمپور یو شمېر اوسیدونکو روسیا وغندله چې په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک طرحه ویټو کړه. د کوالالمپور یو اوسیدونکی ادم ایزودین محمد نور وایي
As a superpower of the world, you should realize as to you should have
respect. Russia باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي. تاسو کله داسې خبري مخنیوي کوي چې هغه ستاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري، نو دا څرګندوي چې تاسو یو څه لري چې غواړي هغه پټ کړي. د کوالالمپور یو بل اوسیدونکی
We want justice for especially for all the
موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیان لپاره عدالت غواړو. په ځنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیده محمد اقبال دي. تاسو ته په ښه راغلاست غیرتمل صاحب. په پیل کې تاسو راته ووایاست د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په نوم یوه اونۍ لمانځي او معمولا په دغه اونۍ کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزې رسنۍ په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخې کارکوونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خو دا دنیا باید یو مجازي دنیا ونه بلل سي، بلکې د افکارو کلتورونو د تبادلې یوه نړۍ او د ذهنونو د تبادلې یوه نړۍ نوم ورته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک، اکثره افراد د پساد او د زورواکو د شتونه څخه خورا سخت په تکلیف کې او سخت سر چکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډیر ستر رول لوبولې دي. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل ښودلی دي، چې دا عکس العمل یې تر ډېره حده پورې هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم یې فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتیله چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه څلورمه غونډه وه، وپتیله چې یوه اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې یو شمېر نهادونو ته او په نړیوال کچه یو شمېر نهادونو ته چې دغه اونۍ په نړیوالو کلیزو په یو شمېر ملي او بین المللي ورځو کې هم وشماري او دغه اونۍ راولي. دا پیشنهاد د نوی دی او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمېر نهادونو ته یې کړی دی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې شته، هم په نړیواله کچه شته، او افغانانو دا درک کړی دی، ځوانانو دا درک کړی دی. پر سمې کارونې ته هم اړتیا ده. د سمې کارونې لپاره یې دغه سوونۍ او دغه شعارونو ته اړتیا وه چې باید وسي او ځوانان په پوه سي. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو په شتون کې چې نارینه او ښځینه وو تر دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین پیل کړ، او د دې تر څنګ مو په دغه اونۍ منزل هم پیل کړل. په دې هیله او ارزوی چې دغه شعار ته په بشپړه توګه عملي کار هم وسي، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنی نه دی خدای نه کرده چې د دښمنۍ تر بریده افراد سره ورسیږي.
سالی صاحب، مخکې تر دې چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافاتو خبرې وکړو، اول دا ووایاست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډېر خلک هغه وخت نه وي دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرتله کوي؟
په مجموع کې دا د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندي انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې رسوب د انفجار یو دوره داس رسیږي چې کله توپک په لاس باندې راځي، هغه خپل ټول خروج په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاږو. موږ که اوسنی حالت د یو کالو یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټوي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه یې کوله، نن پوه سوی دی چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یوه ګټه دا سوې ده چې مخکې غیرتمل صاحب وویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلی ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډېر وخت یو څوک ماته لاس پورته کړي، موټر راته ودرې، پیژنم یې نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانکي ځای کې مې ولیدلې. دا خپل د ژوند د تړاو یو ډېر مهم اصل دی، او د خپلوۍ د نږدېکت یو ډېر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګوره سره رسیږي. د خلکو په اذهانو کې یو فکري سعود رامنځته سوی دی، خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک هغسې اخلاقیات چې مخکې مدنظر نه نیول کېدله، نن سبا ډېری ځوانان هغه ته متوجي سوي دي چی پا دی جوان کی لکه څنګه چې سلام و علیک سره مهم دی فیسبوک هم دغه رقم جوان سره وکو افغانان متاسفانه چې په ډیر موارد کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شای هغه رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې هر شی رامنځته کیږي د دنیا خلک هغه مثبت ټکی په نظر کې نیسي متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل سو له پیل څخه خلکو داسې استنباط کاوی چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو امانن خلک په دې نتیجې ته رسیدلي دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زورواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي هغه کسوم ډېر مخفي ډېر پټ کي په ډېر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملا سي او دغه مشکل حل وسي موږ په کندهار کې تاسې وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لارې حل کړي دي مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نوي لیکوال یو لیکنه کول هغه به د سایټ یو مسؤل ته زارۍ کوله چې زما لیکنه را خپره کړه اوس د سایټ خلک زارۍ کوي لیکوال ته چې هغه څومره کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه ځکه دوی کولی شي چې فیسبوک ته لیکنه خپره کړي هم زمانه 5000 کسانو ګوري که چېرې د ملګري 5000 ګوره پر اوسېږي دغه ځینې قیودات یې ګوره مارک کړل دغه ځینې تکبر چې به خلکو کوي د ځوان لیکوال لیکنه به ګوره نه نشرېدله فیسبوک دغه قیودات تر ډېره پورې ګوره مارک کړل د ځوانانو په فکر کې تغییر راغلی دی دوی پوسیو دي چې فیسبوک باید سره کم استعمال کړي او سل فیصده به نه یې ځینې کسان به وي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډي جوړ کړم او خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم اما دغه د فکري اختلاف په اړه چې وروسته به بحث زه پر وکړم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډېره پورې ممانعت په کچه کې سوی دی نسبت تیر دو میاشت او درې میاشت او درو کالو ته
ډېر مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبریال په توګه هر ورځ ټولنیزې رسنۍ کاروي ټولنیزې رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي
ټولنیزې رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر وروسته وخت اما کله چې پیښ رامنځته کیږي ټولنیزې رسنۍ مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لنډ وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکې مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه اورئ موږ خپل نظر نشو کولای دغه تاغه رسنۍ ته کېدلی شي فیسبوک لاره یو نظر ورکو خو هغه عمر ارزښمن نه وي لکه څنګه چې د فیسبوک ته لاره ده ټولنیز رسنۍ لري دغه څه کیږي په عمومي ډول یو بل څه هم څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامنځته کوي هغه چې په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي موږ هغه د په هغه باندې نقد ډېر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنۍ کې دغه زمينه زموږ لپاره مساعد ده چې موږ په ډېر لږ وخت کې او په ډېر ښه ډول چې موږ لږ غواړي په هغه ډول نقد وکړو او موږ هغه ته د حل لار وښیو چې په دغه لار څخه موږ کولای شو چې ستونزې حل کړی شي
غیرتمل صاحب ټولنیز رسنۍ اوس د اغیزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي آیا تاسو داسې یو مثال وایلی شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
دقیقا هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په سطحه په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر ګذار هم تمام شوي دي افغانستان هم د دغسې فعالیتونو څخه بې برخې نه دی په داسې جمعي ډول باندې زه ښه مثال تیرې ټاکنې یادولی شم صالح صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبریالان هم حال سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت په دواړو دورو انتخاباتو کې او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیل ساحو تاسول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلي کوي که څوک سم روان دي ټول سایټونو معلومات هم حال پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوزا سم ده په د جمعي ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي د رایې د هی پر مراکزو باندې ډیریږي چې بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بلابوت وخت وغوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیزو رسنیو رسالاتو په اصلاح دندې او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبر اعلان او د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایټونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوش کاندید انتخاب کړي خوشبختانه یو شمیر ستونزې، یو شمیر زورواکانو، یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي، د همدغه فیسبوک له لارې، د ځینو ویډیوګانو، د ځینو تصویرونو له لارې، د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا شوله چې خپله د دغه فعالیتونو د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول شه تر ډېره حده پورې. خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نسم ویلی چې سوي مې په دغه برخه کې، خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو، یو شمېر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان یې د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي. د روژې په میاشت کې یو شمېر ځوانان سره راغونډېږي، پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي، د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي، د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي، چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګزار هم دی. حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمېر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا شوې ده، دغه بهر څخه مرسته ورسره کېږي او د بهر څخه کومک ورسره کېږي. مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو، په هندوستان کې یو ځوان مریض پروت دی چې وینې ته اړتیا لري، ځوانان راولاړېږي، دغه په اړه پوسټ کوي، هلته مشران و، یو شمېر افراد و چې د دغسې مریضانو سره یې پخپله په هندوستان کې کومک وکړي، د پیسو کومک یې ورسره وکړي، مادي کومک یې ورسره وکړي، د وینې دپاره یې خلک ورته پیدا کړي، چې دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم، د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه یې بولم، مثبت فعالیتونه یې بولم. خو ضرورت نور هم شته دغسې فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب وویل لازمه ده، افغانان یې باید دغسې چې ضرورت یې دی، هغسې چې د فیسبوک هدف دی، د ټولنیزو رسنیو هدف دی، هغسې باید وکارول شي.
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کاروونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي، په دې برخه کې نه یې خپله مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کاروونکي پوه کړي چې د فیسبوک اخلاقي اصول څه شي.
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته، زما زه چې کله سهار په کوڅه کې راتېرېږم د کوڅې دوکاندارانو هم ټلیفون مخ ته نیولی او فیسبوک کاروي، په هغوی باندې چې زه تر ډېره حده خبر یم، یا د شپږم سیم متعلمین یې، یا د اتم سیم په پرې مکتب ویلي، یعنی هېڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې اقلا باید 12 پاس یا په اصطلاح د کیکاند نظر خاوند، یعنې په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي، فیسبوک جوړ کړي، ټویټر جوړ کړي، ایمیل جوړونه جوړ کړي، په اصطلاح دا مسایل کولی شي. خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف لري، مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لري، یو شمېر معتبر ځوانان، د نظر خاوندان، د مکتب متعلمین، ښځینه او نارینه د دې په ارزښت باندې پوهولې دي، حتی د فیسبوک استعمال مو ورته شولې، د فیسبوک جوړونه مو ورته شولې ده، په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالمه استفاده مو ورته شولې ده. نن چې موږ تاسو سره بحث کوم، زموږ له لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې هغه نارینه او ښځینه په کښې کې وه، د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وغږېدلو، د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وغږېدلو، د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وغږېدلو، او دا مو ورته چې کله تاسو ځئ په دغه برخه کې به پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي، چې دا خپله تاثیر گذار دی تر ډېره حده پورې. قرار قرار وخت اړتیا سته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد بڼه نیسي، او د فیسبوک مخ به د مثبتو مسایلو مخه نیسي، پر مخ باندې به د فیسبوک خپرېږي مثبت مسایل، او د یو شمېر توهینونو او سپکو سپورو مخه به هم په تدریجي ډول باندې نیول کېږي، تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډېر پوه شي چې د فیسبوک اصلي ارزښت څه دی، او د فیسبوک اصلي ادب څه شي دی، یا د ټولنیزو رسنۍ اصلي ادب څه شي دی چې موږ یې کارو. وخت اړتیا سته.
سالی صاحب، تاسې د یو مدني فعال په توګه ټولنیزې رسنۍ څونه د اهمیت وړ بولي او څونه اغېزناکه بولي؟
ګورئ، مخکې دغه د عربي هیوادونو د انقلابونو خبره وسوه، لکه موږ ترکیه پرېږدو، خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو، د مصر 40 کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام، هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک و، چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله، نه دولت په خبر و او نه دوی ډېر تاوان وکوي، هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي. وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی، د محمود مرسي، هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و. یو خو د افغانستان د سیاسینو نظریات چې د اخوان مسلمینو د مصر په اړه باندې ورکوي، اما یو هغه نظریات چې خپله د مصر خلک یې ګور وړاندې کوي، د مصر خلک ویښ خلک دي، د هغو دپاره محمود مرسي قابل د منلو نه و. د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره یې وکړه، د ګروپونه سره جوړ کړله، سیاسي طرح یې ګور رامنځته کړله، هغه نظام یې ګور له منځه یووړ. اوس د هغې دپاره ګور یو ښه نظام شته، یو دیموکراسي نظام دی، ورې ګور انتخابات وسوله، کوم سړی چې ګوره واک ته ورسېدی. په افغانستان کې هم یوه مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر دښمنۍ معنی نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي که اختلاف نظر دښمنۍ وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دښمن زما خپل ماینه وای ځکه دی د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرې شي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک کې چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل ده چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل ده چې مش کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې مه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سیس غملای اما د غیر رحمت خبرې په تایید باندې چې وخت ګور اړتیا سته د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان منیده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړې په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کارې ستا مخ ته راځي هغه شی یو اساسي چکه دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات وخپلو ولسم ته ګور وړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د هک پر د هک ګور غاب چې هر څه چې ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسم مخ ته ګور وړاندې کې د افسوس سره مستند چې دغه دغه کارونه ګور موږ وکړه مګر په تیر وخت کې چې ګور د فکر نه کوجدا سکار یوسه ته د ولسمشر پانه ته ورسه خلک شکنځله مرته کوي بعده مرته وای اما هغه ګور دغه د زغم کوت ام په ځان کې ګور زیاتې ګور خلکو تور بخشه هم دا یو لامل دی چې اختلاف ته نظر به قرار قرار موږ لمن زوړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر او مجموعه کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګور فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي په انتخاباتو کې هیڅ څه کمپاین د لپاره ګور دونه کار نه کړی د اما په هوی د لپاره چې ګور دونه کار نه کړی کځبانو چې په فیسبوک کې ګور وکي کڅوم کله چې کمپاین بندې دی خاصه په ایران کې پر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین غیر قانوني ګور اعلان شو اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د ورا کله ختمیږي په فیسبوک به هم ګوري جزاله چې خپل کمپاین ګور وکي یعنی غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګور سم مخکښ دی
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیز رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدیه مخ پر وړې دوه د خصل فیصد د خبره قابل د تطبیق نه ده مرته افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي هغه مخ شي فیسبوک ګوره لایکي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکې کوي د فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسوله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک ته ته مات پځین ګوره سلام چې ته و علیکم سلام کله فیسبوک ته سوال کوم کته ما ته جواب رانه کې دمه نه چې په عادي ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب رانه کې یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د لپاره مهمه ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ما ته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دی هغه ته ویل دي چې دا خو یلار نه ده کزما دغه پوسټ غلط دی نو ته ما ته شکنځل ولیکه شکنځل د حل لار ده باور وکړه چې هغه مسر ګوره قناعت کړی دی او دې نتیجه ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه باندې ګوره اجي سیوی دی زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی لسونه ګوره راپورته کړی
ډیر مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبي خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې راته مته دونه کړی چې ځین دکانداران دي ډېرې وخت نو مثلا موږ د بیلابی لستو جو پاره مثلا شب مثال بارکو نور سره د ولا څه چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدي چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوم د هغه څه د رپورټن لپاره کار وکولای شو یو شی بل دا دي چې لته ډېر پر هغه دي هغه سي حلاري هم د دې
دی په نظر وړاندې کوي چې دا لار څخه کېدلی شي دا ستونزه حل شي دا لار رسیدګي وکولای شي نو موږ دې ترڅنګ چې دې نظریات هم راخلای شو خبرولای شو د دې ترڅنګ سوجي نه یوازې دغه لار څخه راخلای شو بل ډېر وخت نو کولای شو چې خپل د دې سره هم په نظر کې په اړیکه کې سعودي سره هم هغه چې دې ارتیا وختلري دې هغه غوښتنې ته هم جواب وویلای شو
ډېر مننه غیرتمن صاحب د ورستی پښتنې په توګه موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروج رسنیو لپاره یو قانون لرو آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایل باندې بحث کړی دی چیرې دا د اصلاح شکل وعده نه کوي د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دی د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي تنظیم سي جوړ سي او دغه خبرې توشي سي او ناپیس دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړوي ډیر معتبر افراد پس پکوي ډیر معتبر اشخاص پس پکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغمل دي نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغمل دي او د سپان لپاره د زغمل نه دي نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي تابن به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوې چې ځینې افراد د ټولنیز رسنوي څخه ټولنیز رسنوي بد ماری پکې او د ټولنیز رسنوي څخه خاطوري کې خو زه هم دغه سي افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری خو باور می دادی چې که لږ ډیر صبر وسی زه په دې متیکنه یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیز رسنوي په چوکاټ کې لرو که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیر جوړ ډیر کم اندازه به د فیسبوک کې د ټولنیز رسنوي په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به خدای نه کړی ته نه مېزه چلند کوي که دوغې د پاره بیا یو قانون جوړ سي قانون ترتیب سي زما باور باندې ډېر شلاره وي
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر څلور زره مادي اوري موږ دغه دول رسنوی د استفاده موارد په شکل لرو متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې هم د قانوني ګوره جوړ کړی تاسو به دغه یو خبره ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عین غین نوم ورکول کیږي او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې هم د قانوني ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده او مش مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کال په شاو خواکته بخلرو کله چې یو د قانون جوړون کې دغه ډول ګوره قانون تر چولاندې کوي سړی ګوره ګل لا چاڅ خو کته د عین د غین زمينه مسايده ول په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسايده کړی چې د قانون یې ګوره جوړ کړی په مدني قوانینو کې په نور نافذه قوانینو د جذاب قوانینو کې مرده غ ټول شي نه ورو متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افراد یو چې لوستي کسانه د قوانین ورکه د مخه نه ګوري چې دغه ورکه د مخه مازه سړی قوانین ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي د رسنیو د ټولنیزو نویو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدودو په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی اما په مستند شکل باندې په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې که په رادیو کې که په ارشی کې هغه جرم دی څوک سرنسی نه پټولای اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي په ترکیه کې ګوره کیږي په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ د اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی
Alu zama, alu zama, alu zama. وزر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا شم شم سنزر را تراوڑا شم شم سنزر را تراوڑا شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر را تا مچوکړه شناخت د خیبر را تا مچوکړه څوک سي دلري را ترا وړا څوک سي دلري را ترا وړا الوزم 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 الوزم